ډیر مهم دی په دې چې شام دغه ماشومان په دې کتابونو کې د خپل پوښتنو ځوابونه مومي، د سره د دې د فکر او تخیل قوا لا وده کوي.
افغانستان کې په خونځیو کې ماشومان ته یوازې تدریسي کتابونه لوستل کیږي، خو نور مهارتونه ورته یا نه خودل کیږي یا هم په نصاب کې ورته زینه دی ورکړل شوی. د یادونه ده چې مخکې بیلابیلو کتابتونونو کې ماشومانو ته څنګه ځانګړي شوی وي، خو کوم ځانګړی کتابتون ورته نه ویل شوی.
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو، په دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهیروي چې افغانستان ته د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د کانفرنس د دینی عالمانو د یو پلاوی پر سفر څرخي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د خوړونو یوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي چې د بسپنې د کمېدو له کبله اړ شوي چې په روانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نورو افغانانو ته د خوړو رسولو پروګرام وځنډوي. د پروګرام نن په یوه بیان کې ویلي دي چې د دغو 2 میلیونو افغانانو سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د دې پروګرام د خوړو له مرستې پاتې کیږي. ډبلیو ایف پی ویلي چې یوازې به وکولی شي چې په میاشت کې 3 میلیون اړمنو افغانانو ته د خوړو مرستې ورسوي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې د بغلان ولایت په اندراب سیمه کې د طالبانو لخوا د خپل یو قومندان د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. ډلې نن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې قمر الدین اندرابي د اندراب د بنو ولسوالۍ په خج دره کې وژل شوی. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. له بلې خوا د طالبانو سیمه ییزو چارواکو هم د اندرابي د وژل کېدو د خبر پخلی کړی دی. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر تایید کړی چې یو سویډنی ډیپلومات له نږدې 1.5 کال راهیسې په ایران کې بندي دی. جوزف بوریل د اسپانیا په کادیس ښار کې یوې غونډې ته له رسېدو وروسته خبر اعلان ته وویل. 33 کلن جان فلوریرس چې د اروپایي ټولنې لپاره کار کوي له 500 ورځو راهیسې په غیر قانوني ډول په ایران کې نیول شوی او بندي دی. د کلاستر یا خوشایي مهماتو د تولید او کارونې د مخنیوي لپاره یو نړیوال ائتلاف ویلي لکه چې کرملین له تیر کال راهیسې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی. د روسیا او اوکراین دواړو لخوا د کلاستر وسلو بریدونه د دا ډول وسلو په کارولو کې د زخت زیاتوالي لامل شوی چې ورسره د دې اړتیا زیاتوي چې نور هیوادونه هم باید پر دا ډول وسلو باندې له نړیوال بندي سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا کپ لوبو کې خپل وروستی ګروپ سیالۍ نن د سریلانکا په وړاندې پیل کړی. د سریلانکا ټیم توپوهنه کوي او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 1.5 اور کې 244 منډې کړي دي.
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د بحث موزه نوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې 25 دقیقې بحث کې افغانستان ته د یو شمېر هیوادونو د دینی عالمانو د سفر پر موضوع خبرې کوو. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او آی سی د سپتمبر په 2 مه یعنی ورمه ورځ په خپل وی پانه کې ویل چې د دینی عالمانو پلاوی چې له افغانستان څخه په کتنه بوخت دی، له افغان چارواکو سره لیدنو کتنو ته دوام ورکوي. دوی په سیاسي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوی عبدالکبیر، د عدلي وزیر مولوی عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف و نهی عن المنکر له سرپرست وزیر مولوی شیخ محمد خالد حنفی سره کتلی دي. د اسلامي همکاري سازمان د غرض ویل چې پلاوی په دغو کتنو کې د جنو د زده کړې او د خزو د کار په ګډون پر هغه موضوعاتو خبرې کړي چې د اسلامي همکاري سازمان لپاره لومړی توب لري. د سازمان ویل د اسلامي امت د علماو متفکرانو دغه پلاوی د تیرې پنجشنبې په ورځ د اګست 1 نیټه د افغانستان پلازمېنې کابل ته رسېدلی او د طالبانو د حکومت له وزیرانو سره پر کتنې سربېره له یو شمېر دینی عالمانو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د پلاوی د غرض د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم مخکې کتلی و. د بهرنیو چارو مرستیال وینزیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې ویلو چې ښاغلی متقی د دې کتنې پر مهال د اسلامي همکاري او له سازمان او اسلامي هیوادونو غوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو لسونو او نړیوالو پورې ورسوي. تر دې مخکې په تېره جولای میاشت کې هم له برېټانیا د دیني عالمانو یو پلاوی کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو عدلیه او امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارتونو له چارواکو سره کتلی و. دې پلاوی افغانستان ته خپل سفر هدف د افغانستان حقیقت موندنه او د افغانستان د خلکو د وضعیت څېړنه بللې و. خو یو شمېر مدني فعالانو، د ښځو او د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو او د پوهنتون استادانو د برېټانیا چارواکو ته په یو سرخلاصي آنلاین لیک ویلو چې دغه پلاوی طالبان ته د مشروعیت ورکولو په هدف مقابل ته سفر کړی. د پلاوی پر غړو ځینې نور تورونه هم دوی لګولي وو. نن په 15 دقیقې بحث کې افغانستان ته په اوسنیو شرایطو کې د نور اسلامي نړۍ د دیني عالمانو د سفر پر مختلفو اړخونو له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. د اسلامي همکاري سازمان لکه څنګه چې مو ویل دا په ډاګه کړی چې د دیني عالمانو پلاوی په دې سفر کې پر یو لړ حساسو موضوعاتو د نجونو او ښځو د زده کړې او کار له موضوع نیولې په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسلو خبرې کړې. دا چې دغه سفر به هغه مطلوبې پایلې چې د اسلامي همکاري سازمان هیله کوي ولري کنه، پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له خپلو میلمنو د اسلامي چارو له پوه فضل هادي وزین او د سیاسي چارو له پوه او د برلین په پوهنتون کې استاد له اسحاق اتمر سره وغږیږو. دواړه میلمانه د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به وزین صاحب تاسو ته درشو، تاسو په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د په رسمیت پیژندلو لپاره هم د ښځو د حقونو په ګډون ځینې نور مسایل د شرطونو په توګه ایښي دي، د اسلامي همکارۍ سازمان د دیني عالمانو دغه سفر څه ډول ارزوي؟ وزین صاحب تاسو غږ سم نه راځي. تاسو ګومانم چې د باندې یاست، غږ مو سم ناراضي، ځینې نور غږونه هم ورسره ملدي او ریدونکو سم نه پوهیږي. که تاسو د خپل ځای بدل کړئ د تاسو نظر به واخلو، خو تر هغه وخته به چې تاسو خپل ځای بدلوي او غږ مو سم اوریدل کیږي. بلې اتمر صاحب تاسو ته بدل شو، همدا پوښتنه له تاسو کوم. اتمر صاحب مهرباني.
مننه ځانتي مو سي تاسو ته اوریدونکو ته او چې نو وزین صاحب ته سلام ورولګي کې وړاندې کوم. زما باور داسې دی چې اسلامي هیوادونه دوی همیشه کله چې په نړۍ کې ځینې مشکلات سره دوی مخامخ شوي دي، د دوی آیاتونه د کنفرانس اسلامي نه دوی سفرونه لرودلي دي مختلفو ځایونو ته، کله دوی بریالي شوي دي په خپل ماموریت کې، کله هم صرف د دې په خاطر چې دوی د خپل د دغه کانفرنس د موقف نه یو قضیه تعقیب کړي، نو بیا ډېر هغه پسې جدي نه دي ګرځېدلي. که موږ په تېر تاریخ کې وګورو، مثلا تاسو وګورئ د فلسطین قضیه تر دې ننه پورې دا اسلامي کانفرنس یا دغه علماو په دغه برخه کې هېڅ داسې پیشرفت نه دی کړی. همداسې د روینګیانو په مسله کې، همداسې د یمن په مسله کې، د لبنان په مسله کې او د نور عربي هیوادونو کې چې دغه مسایل رامنځته شوي دي، د خپله د ترهګري اسلامي ترهګري په مورد کې د دوی موقف ناڅرګند دی، دریځې واضح نه دی. اکثره دوی ډېر زیات د لویو قدرتونو د سیاستونو په سوري کې دوی عمل کوي. یعنې داسې کنفرانس اسلامي یا دغه علما دوی داسې نه دي چې واقعا دغه د دین او د شریعت په سوري کې دوی خپل ماموریت ترسره کړي. اکثرا موږ وینو مثلا د پاکستان نه په روس کې ډېر ایاتونه کابل ته راغلل او دوی کتو پورته لاړل، خبرې وکړې او ویلیدل، لیکن نتیجه موږ چې ونیلی ده او داسې ګون ماموریتونه لا زیات مسایل پیچلي کوي. مثلا څو ورځې مخکې اندونیزیا ته سفرونه وشوه، همدغه علماو او په تیر جمهوریت ځینې دغه علما مالدیف ته لاړل نو په پلوزي ته لاړل لیکن د سولې په باورت کې دوی څه لاسته راوړنه نه درلوده. ډېری زما باور داسې دی چې د سیل سیاستونه او نړیوال سیاستونه په دې کې ډېر عمده رول لوبوي تر څو چې وشي کولی د ننه طالبانو سره دوی داسې یو بحث راپیل کړي چې د طالبانو ذهنیت دې ته اماده شي چې دغه اوسني ستونزې چې دي د دې دپاره د حل یو لاره پیدا شي.
بله اتمر صاحب مننه. وزین صاحب په دې هیله چې ستاسو ځای بدل شوی وي او غږ مو وسم واورو. تاسو خپل خبرې کولې د اتمر صاحب څرګندونې مو هم واورې دي هم دا پوښتنه تاسو بشپړ کړې نه وه ځواب یې البته مهرباني تاسو ادامه ورکړئ.
ما دا خبره کولې اسلامی کنفرانس د هیئت د علماء راتګ خوند خان ته دا یو قاعده ده خو دا ځکه چې سمو څخه موږ د نړیوال کنفرانس سره دې کوټه کوټه د نړیوال سره خبرې کوي دا یو نظریات او یو خپل نظریات دې تر څو یې اړوند مسایل په خلا دا د افغانستان لپاره دا پروګرام د افغانستان لپاره مفید دی. دا هیئت چې د هغه کې د اسلامي نړۍ د مختلفو بازمو عالمان شتون لري او د پنځم صدام دي اکثرا د مشهور او نامتو علما دي دوی راځي افغانستان ته او د خزو په حق له تعلیم په حق له د خزو د کار په حق له د اسلامي شریعت نظر د طالبانو سره څه څه چرواک تر سي یو څه خبره کوي دا ښه اقدام دی یعنی مثبت اقدام ده.
وزین صاحب وزین صاحب تاسو وایئ چې دا ښه اقدام دی خو له دې مخکې هم د اسلامي همکاري سازمان اعلامیې خپرې کړي د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې باید یو دریز نرم کړي په تېره د ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخه کې خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په دغو غوښتنو پرله پسې غوښتنو سر نه دی ګرولی. له کومه پلوه تاسو دا سفر مهم بولئ؟
د ټول د ټول نه دی علماو اوس په لږه افغانستان سفر کړی د مهم اطلاعو د لکې چې یو مهم د لاسرونه بدایي چې دنیا ته د وټ شي افغانستان ملت او وځي شي چې طالبانو د حکومت دغه فریضه چې د خزو د نظم د تعلیم د بندولو او د خزو خدمت د فارې منځولو په دې کې دا اسلام ته ارث نه لګي دا اسلامي شریعت سره مخالف دی چې ټول اسلامي نړۍ ټول اسلامي هیوادونه اسلامي امت استعمال لري اتفاق لري په دې کې دا دغه 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 څرنه دغه فیصله اسلام سره مخالف دی او دا یو نوې اسلامي حجت دی یعنی په دې باندې دا نړۍ ته پیغام لري مسلمانانو ته پیغام لري افغانستان ملت ته پیغام لري چې دغه کړنه دا د اسلام مخالف دی او د اسلامي نړۍ ټول علما په دې متفق دي چې باید دغه وایي تحصیل وکړي په ټول تل شي کار وکړي د اسلامي شریعت په حدودو کې په چوکاټ کې وکړي او که څه په اصلاحات ضرورت دي دوی سیستم اصلاحي هغه ته ځل عمل ایجاد کی چې دې په ځای کې چې انټرنټ تعلیم یو پرمخ تعلیم باندې نو دا یو سره وړي دا خپل خبره دا ده چې انته کومه جلسه کې چې وو ما دغه کلیپ یو برخي واوري د پخ کې څه خبره نه متاسفانه هغه دې څه څه خبره کوله د مولوی حماسي په نامه هغه متاسفانه ایس دلیل ونه ول د انټرنټ د مکتب د مکتبو د باندې ولا پخ دا څه ویل چې هغه برخ یا افغانستان ملت یو نو توهین وکړه یعنی افغانستان په ټول الفاظ تاسو په نه وشه مولا چې موږ په یو بدوي ملت یو زموږ ملت په درس نه غواړي تعلیم نه غواړي نه غواړي او دا یعنی دلیل نه و غیر استسلام نه و نه مې شهادت نه د دین نه چې دې دی او د توجیه وسره نه و موږ دا و چې دغه حیات راته افغانستان ته او د طالبانو چارواکو سره علما سره د دې خبرې کول حد اقل بدایي چې دا پیغام به صحیح نړۍ ته نړیوالو ته مسلمانانو ته او افغانستان ملت ته چې دغه فیصله او دغه کلمه چې د طالبانو سره کومه دا د اسلامي شریعت سره اصل نه دی بلکې د اسلامي شریعت سره مخالفت کوي او او د دې باندې اسلامي حجت دی او طالبان چارواکو اسلامي او حیات علما او د نصيحت او توصيه او سنال ونه مني دغه من کوم چې دا
مننه وزین صاحب. اتمر صاحب دا ډول پلاوی چې کابل ته تللی دي یا په نورو ځایونو کې د طالبانو له چارواکو سره کتلی دي مختلف ارخونه لري پلاوی هم زین هدفونه لري د طالبانو حکومت هم لدغه پلاو سره لکتنو زین تصاویر ورکوي چې د دوی په وینا چې دا وضعیت له نږدې ګوري او په یو ډول باندې د دوی حکومت ته هم مشروعیت ورکول کیږي، یعنی هغه د تعامل په برخه کې. خو د افغانستان وګړي هم د دې تمه کوي چې دغه پلاوی لکه د اسلامي همکاري د سازمان چې د ډیرو افغانانو سترګې ور اوړي، د اسلامي امت دینی عالمان هغه موضوعات چې په تیر بیا د ښځو او نجونو د تعلیم او زده کړې په برخه کې نن ورځ ورسره مخامخ دي، د افغانستان اکثره نجونې په تیر بیا د زده کړو بې برخې دي، تمه کوي چې یو څه اغیز باید ولري. څه فکر کوئ تاسو، تمه لرئ چې د دغه پلاوی د سفر په پای کې به آیا د طالبانو په دریس کې په دې برخه کې کوم بدلون راشي؟
ګوري د سفرونو مسله یا د علماو سفر افغانستان ته دا بده خبره نه ده چې دوی راشي او د چارواک سره دې خبرې وکړي. خو اوس مشکل دا دی چې دغه د اسلامي امارات دفتر چې په قطر کې دی، دوی تمام ورځ دغه ډیپلوماتانو سره هم ګوري، دغه آیاتانو سره هم ګوري، د اسلامي نړۍ سره هم ګوري. هلته دوی یوه خبره کوي، دننه کوم چې دغه آیات ورځي بیا په دننه کې هم ځینې نظریات بیل بیل دي. لکه مثلا ښاغلی ستانکزی یو خبره کوي، ښاغلی حقانی بل خبره کوي، او بیا دغه ټول مسایل چې ځي کندهار ته بیا هغه ځینې یو بل تصمیم نیول کېږي. زما باور داسې دی چې طالبان د خپل منځ کې دغه خپل طرز فکر واحد کړي. یو خو دا خبره ده چې دوی دغه ټول د دې لپاره کوي چې وایي دا زموږ د عنعنه او کلتور خلاف دی، او تاسو زموږ په کلتور کې غرض مه کوئ، یا د دې غرض حق تاسو نه لرئ. دا خو هم سمه خبره نه ده، ځکه چې موږ په افغانستان کې دغه کلتور نه لرو چې ښځې ته زمینه د تحصیل مساعد نه شي، یا ښځې د ټولنې د اشتراک نه محروم کړی شي. دا د افغانانو دغه فرهنګ او کلتور عبده ده. خو په هر صورت اوس زه البته داسې فکر کوم چې که د طالبانو رهبري دغه غوښتنې ومني او دغسې یو موقف ته لاړ شي چې اوکې موږ به دغه اجازه ورکړو، بیا د دوی خپله طرز فکر او دغه ایدیالوژي تر سوال لاندې راځي. څنګه تاسو دوه کاله د افغانانو وخت په دې ځای کې د خلکو د نجونو وخت هم په دې تلف کړ چې موږ په دې باندې بحث کړو او تصمیم نیسو، او تاسو هیڅ تصمیم ونیو کله چې دغه حیات د اسلامي هیوادونو راغی، اوس تاسو وایئ چې موږ دغه شي ته اجازه ورکړو؟ زما برداشت داسې دی چې دې شي ته به دوی اجازه نه ورکوي، ځکه دا د دوی د عقایدو پر بنسټ باندې یو دریز دی. کاشکې داسې یو دریز وای چې د دوی د تعامل د نړۍ سره، د دوی د تعامل د اسلامي هیوادونو پر بنسټ باندې دغه خبره ولاړه وه.
اتمر صدغه شیبه چې مونږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه د زده کړو په ارتباط باندې خبرې وکړلې. نن د کانکور د آزموینې نتیجه اعلان شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې له 30,000 زیات محصلین دولتي پوهنتون او لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب شوي، خو یوه نجلۍ هم پکې نشته ده. دوه کاله کېږي چې دوی له کانکور آزموینې محروم شوي دي. دا خلاص ډول د کیږي. تاسو د طالبانو د عقایدو د افکارو خبره وکړه، د سوچه اسلامي شریعت خبره مو وکړه، خو ولی په دغه دو کلونو کې دغه موضوع حل نشول؟
دا یو نسل بدبختی ده. زه داسې فکر کوم چې که طالبان دغه دریس ته خپل ادامه ورکړي، د دوی به تاریخ ته ځواب څه شي، یعنی د دغه ټول نسل تباه کول. او هغه نسل چې دوی همدا اوس پوهنتونونو کې وو، همدا اوس دوی تعلیم کې وو، 40,000 دوی چې اوس اجازه ورکړه چې پوهنتون ته راشي. دغه څومره چې دوی په دوه کالو کې د تعلیم نه محروم کړي دا د دې ځواب نشي کېدی. او زه داسې فکر کوم چې د دې درد او د دې بدبختي په اصطلاح دا به نسلونه نسلونه پکاري چې دغه مشکلات او د دغه نتیجې وګوري او دغه بدبختي او دغه رنځ دغه ټولنه او دغه زلمیان او دغه جنکیان او دغه ښځې دا وګالي. دا داسې نه دی چې کاشکې د دوه کالو درې کالو پنځه کالو په دوران کې دغه ختم شوی وی او خلاص وی. دا د نسلونو تباه کول دي، د ټولنې تباه کول دي، ټولنه تورو تیارو ته بوتلل دي چې دا اصلا نه د شریعت په مطابق دی او نه د اسلام په مطابق دی او نه دغه جواز لري د بشري حقوقو له اړخه.
بل مننه اتمر صاحب. وزین صاحب، د اسلامي همکاري سازمان په خپل ویب پاڼه کې د دغه پلاوي د سفر په اړه لیکلي چې پلاوي به په اسلام کې د زغم او اعتدال پر مسایلو لکه او ځینو نورو لکه چې د نجونو د زده کړې او د ښځو د کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. اسلامي همکاري سازمان دغه موضوع چې په اسلام کې د زغم او اعتدال راپورته کوي، د دوی لپاره ډیره مهمه ده. د طالبانو د حکومت سره کې وتړو، آیا هغه په هغه چوکاټ برابر نه راځي چې نورو اسلامي هیوادونو هغه سیستمونه نن خپل کړي دي؟
افغانستان یو جنګپلی هیواد په توګه چې د څلوېښتو پنځوسو لسو کالو د ناکرارۍ جنګونو او تاوتریخوالي سره مخ دی او ملت د افغانستان ملت پنځونه ګاللي. نو افغانستان د یو ملت په توګه هم په دننه زغم زغم او صبر او بل منل څه ضرورت لري. نو دا په دې په دې سیاست باندې تفصیل کېدای شي، ځکه دا موږ په افغانستان کې په سنۍ شرایطو کې جنګونو او د مشکلاتو او د سلور د پنځه د سلور لسیزو نه زیات مشکلات د سره کوم په نتیجه کې چې افغانستان کوم تر دې نه کوم مشکلات د اسلامي سیستمات او مرامه تشوي دي. دا زم څه ضرورت لري، دا ول منل څه ضرورت لري، تفاهم څه ضرورت لري او د انتقام نه فجای یو بل منل څه ضرورت لري او وحدت افغان ضرورت لري. کوم کوم چې د علماء او پیغام اسلامي هیوادونو علماء او پیغام افغانستان ملت طالبانو شرواسو ته ټول څه دی چې باید موږ هم ولرو امده د تعلیم خبره هم چې دا هم زغم هغه دا به څه تداول دی چې او د حکومت هغه دا زغم نه لري نه نشي زغم لري چې د هغه هیواد دین نمایي وګړي چې تعلیم کې درس وایي او مکتب ته لاړ شي نو او یا خپل کار وکړي. نو دا د بنس د زغم د مشتون او عمل د زغم شنو نمونه ده بلګه ده. نو زه کوم کوم چې د علماء او چې دا موږ کار د تفاهم لپاره دا کیږي دا ځکه د حکومت د سرپرست حکومت چرواکي د اسلامي نړۍ د علماء او د دغه د وی خبرو او توسوسي او د لایل ونه منې. زه کوم کوم چې دا بدا دا ځل بیا به ورورو حالات د دې خطرونه چې علماء به دریز ونی شي او خواخوږي چې تقریبا دینو سره موجود دي افغانستان سره دا به کم شي او دا به د مسترپرست حکومت د مزید انزوا سبب شي. ځکه چې موږ حکومت دا په کار ده ټول دا په کار ده چې اوسنۍ شرایط کې موږ باید هغه ته لاړ شو د نړیوال سره تعامل خاطر لاړ شو او ځکه چې موږ کلی کې د نړیوال کلی کې اوسېږو په مجلسره کې نه اوسېږو او نړۍ سره کوم اسلامي هیوادونو سره موږ د راکوت ته اړتیا لرو. نو طالبانو چارواکي که دوی حکمت نه کار واخلي دا یو فرصت دی ورته دا فرصت مساعدېږي او دوی کولی شي دغه فرصت نه استفاده وکړي چې موږ د اسلامي نړۍ علماو سره تفاهم کړو د هغوی خبرې مو اورېدې د هغوی نتیجه دا و چې موږ او دغه خواهش هم دا و د ستنه دا څنګه د لپاره موږ د ژوند پر مخ مکتبونه او پانتونونه به خلاص کړو او موږ به تلل شي ما ټول شي ما مکتبونه او پانتونونه لا راشي. نو دا یو فرصت ده او
وزین صاحب
که افغانستان کې اکثره موږ فرصت الله سره کوو هیله د طالبان دا فرصت لا سره نه کوي.
وزین صاحب که چیرې د طالبانو د حکومت چارواکو په یو ډول باندې خپل دریز نرمو، یعنی موږ دغه دریز په دې خاطر نرم کړ چې د اسلامي نړۍ دینی عالمانو لمغ غوښتنه وکړه. څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو غونډه هم جوړه شوې وه. لدی مخکې موږ د پخوانی حکومتونو شاهدانو چې کله یو موضوع ته شریعت یا په اصطلاح هغه موضوع عام کوله او هغه رسمي کوله په دا ډول ځینې غونډې رابللې. خو په دغه غونډه کې هم دغه د ښځو او نجونو د زده کړې او د کار موضوع ته هیڅ اشاره ونه شوله. یعنی په دې معنا چې دوی کاملا دغه موضوع له پامه غورځولی، همداسې نه ده؟
او ان ته منصب خلک او چیرته راټول شي او د هیواد مهم مسالو په اکله خبرې ونه کړي. دا تقریبا نه کوم چې دا فرمایشي غونډه غونډه وو په دې د سفرسو کومه طالبانو هغه آزاد غړي د سپټ په لشيوي او کتنامه هم په دمت نه پېټرې لیکل کېږي شوی وو او په هغه کې د هیواد د اساسي مشکلات چې هغه ملي په جوړ په خلا نه د اساسي قانون تدوین د دولت جوړول دی حکومت جوړول دی دایي حکومت سفرسو حکومت وخت پایته پټ پایره سويتر سوال انجنونو ته د ورکشاپ د تفصیل اجازه ورکول دا ټول په مو په لا پام نه کوځل شي دا د رات دا ټول غونډه د اعتبار کړ نو څنګه مان کوم چې دا د سفر حکومت د درې سلور کسان چې دوی د متنفس دي هغه په خپل وخت پاتې شي او خپل په باندې فشار رامنځته نشي د طالبانو داخل نه او بیرون نه
مننه فضل هادی وزین ډیر وخت نه لرو کور ودان اتمر صاحب تاسو تدرجو د بحث رنغاړو د طالبانو د سرپرست حکومت باندې دوه کاله تیریږي که څنګه په ځینو برخو کې دوی پرمختګونه کړي دي. خو دغه موضوع د افغانستان د ولس لپاره هم مهمه ده، د ښځو او جنو د زده کړې او تعلیم موضوع. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي او که داسې یو بدلون به راسي او که چیرې راځي هغه به د کوم فشار په نتیجه کې وي له داخله د افغانستان د ولس او که له بهره د نړیوالې ټولنې؟
زه به باور کړم چې فشار د داخل نه راشي بیا طالبان دې شي ته ټینګېدای نه شي، ځکه هیڅوک نه شي کولای چې د خلکو په مقابل کې بیا ودرېږي. بهرني فشارونه اوس وخت دپاره خو تر یو حده پورې که دي هم بیا طالبان دغه فرصت لري چې بهرني فشارونو ته غاړه کېنېدي، لیکن د داخل نه که فشار یو ځلې پورته شو بیا دې فشار ته طالبان زه فکر کوم چې زور به ونه لري. په هر صورت د طالبانو دپاره ډېر اوس خو مناسب یو فرصت دی چې دوی اول خو د افغانانو غوښتنې ته ځواب ووایي. دا به ډېر ښه وي، ځکه دا خپله دوی ته یو مشروعیت ورکوي چې د افغان د ولس د غوښتنو په مطابق دوی خپل هغه حکومت یا هغه حکومتداري جوړوي. دا ښه خبره ده. او طالبان نړیوال سره اوس ډېر زیات مشکلات نه لري. نړیوال دوی نه فقط دوه درې مورده غواړي چې هغه هم ډېر اساسي دی او دا د خلکو غوښتنه هم ده. دغه مسایل ته دوی پام وکړي نو بیا د دوی مشکل حل کېږي.
ډیره مننه د اسلامي چارو پوه فضل هادي وزین، د سیاسي چارو پوه او برلین پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر چې په دې 25 دقیقې بحث کې مورا سره ګډون وکړ.
زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شه خوونه مارور دي خوګرونه ستړي شوي خوونه مارور دي شوګرونه ستړي شوي زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شه زخمونه می جوړنه دي فریادونه ستړي شه دابه
کې زنجیرونه ستړي شي د مرګ په سختو لارو د منزل په نور زما ملګرو ستړی نه یم امیدونه ستړي شي
راقب خود و جانو هست اسرهم ندکڑے راقب خود و جانو هست اسرهم